سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو زموږ د خبري مجله پر رادیو سربیره هم د شپې کولای شئ تاسو د رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې پڼه وګورئ او اوري په لپاره خبرونه کوو د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای په هرات کې په زرګونو زلزله ځپلې کسان بهر په سړه هوا کې ویل کیږي د غیداري په خپلې ایکس شبکه کې نن لیکلي دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا احیا لپاره اسراری مرستو ته اړتیا لري هرات ولایت لدریونی ورهسي د زلزلو او د زلزلې د ټکانونو شاهد دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخي نږدې 15000 کسان یې په بخښنې سره 1500 کسان یې په نتیجه کې مړ شوي او شاوخوا 2000 نورې ټپیان کړي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا وروستۍ راپور خي چې په هرات کې د تیرو دریونیو زلزلو له کبله څه باندې 1500 کورونه تر ډیره په انجیر او زندجان ولسوالیو کې کاملاً ویجاړ شوي دي او یا هم زیانمن شوي دي د دې راپور له مخې د زیانمنو شوو شمیر 1450 تر رسیږي او له دې ډلې 1440 نورې زیات زیانمن شوي دي چې د مرستې رسونې په چارو کې نمرتوب ورکړل شوی دی د ازبکستان د صدر اعظم مرستيال جمشید خواجهیف په مشرۍ د هغه هیواد یو هیئت د طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیزو شبکې ایکس یا افغاني ټوئیټر لیکلی دی د 15 سلویخ کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د قانونو ترانسپورت او سوداګرۍ وزیران او ځینې نور چارواکي او د هغه هیواد سوداګر شامل دي په دوام کې ول شوې دي چې کابل ته د ازبکستان د حکومت د دغه هیئت د سفر هدف د دوړخیزو سوداګرۍ واده د دوړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي مسایلو باس او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو د اونندارتون پرانیستل دي تر دې مخکې د ازبکستان رسنیو شاو خالص روزي وړاندې راپور کړی و چې د ازبکستان د حکومت یو هیئت به په دوه میاشتو کې د قشتیپی کانال د اوبو پر سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي ازبکستان د مو سیند اوبو ته چې د پمبې د کښت لپاره ترې کار اخلي اندېښنه لري چې ګواکې د قشتیپی کانال د پروژې له بشپړېدو سره به د دوی په اړخ کې د اوبو اندازه کم شي د کابل کندهار پر لوی لار په ترافیکی پیښه کې د دوو کسانو د مړینی او د ولس نورو د ټپکیدو خبر ورکړ شوی دی بختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکوي چې دغه پیښه نن سهار د زبل په شهر صفا ولسوالۍ کې د یو 304 ډوله مسافرونو کې موټر د ټپکیدو په نتیجه کې شوی دی د خبر لمخې ډاکټرانو د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی دی که څه هم د دې تازه پیښې اصلي علت معلوم نه دی خو د سړکونو خرابوالی د چلوونکو به او د ترافیکی اصول نر آیت په افغانستان کې د زیات ترافیکی پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي د اسرایل جنگي الوتکو نن سهار د غزې په یو لوی روختون تفسیر ما هوایی حمله وکړي د ایشوټ پریس خبري اژانس راپور لمخې د غروختون له هغو ناروغانو او لزګونو زرو فلسطینیانو ډکو چې حالته یې پناه اخیسته و اسرایل ویل دي چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز و خو په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړي د حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې پر خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړی دی د قزاقستان د ډبرو سکرو په کان کې د ولګیدنې له کبله د لزګونو کسانو د مړینې په خاطر نن ملي ماتم په دې هیواد کې اعلان شوی دی چارواکي وایي په قرغندي سیمه کې د پرونی د ولګیدنې په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته پورته شو د قزاقستان د اسراری حالات وزارت وایي د دریو تریتم شوو کان کیندونکو د موندنې هڅې هم روانې دي د پیښې پر مهال په کان کې 252 کسان حاضر وو تر اوسه په دې کان کې د ولګیدنې علت معلوم نه دی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د تباندې هغو شپېتو هیوادونو د استازو مننه وکړه چې پرون یې په مالټا کې د اوکراین په باب د بحث لپاره راغونډ شوي وو د جرمني خبري اژانس د خبر له مخې دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې ختمولو لپاره د اتحاد یو نخښه ګڼل کېدای شي زلنسکی په خپل ایکس شبکې لیکلي دي د نړیوال قانون د اعادې او د ملګرو ملتونو د نورمونو در آیت په تړاو به د دغو هیوادونو پیوستون اغیزناک وي کیف تمل لري چې په دې دوه ورځې ی غونډه کې د سولې د طرحې ملاتړ وشي تر دې مخکې په جده او کوپنهاګن کې د غسي ورته غونډه جوړ شوې وي تاسو یې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدلای شئ ولی به خبرونه کې سره غوړی چې له پاکستان راستنیدونکو افغان کډوال اجازه نه لري چې له 50 زرو ډیری پیسې له ځان سره افغانستان ته راوړي. خو د افغان کډوالو په اړه باندې چې دوی په پاکستان کې وړي او لوی فابریکې لري، د پاکستان حکومت پریکړه څه ده او د افغان کډوال په څومره وخت کې وکولای شي خپل سرمایه افغانستان ته انتقال کړي؟ وړاندې خبرونه کې درته جزئیات لرو. دا به هم سره غوړی چې تر اوسه له پاکستان څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي او د طالبانو حکومت پر سره په کومو برخو کې مرسته کړي. په دې اړه هم جزئیات شته. په هرات کې به د تیر شپې زلزلې ته ورشو او د هغو کسانو چې کورنۍ په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي وو او په دې زلزله کې کاملا له منځه تللي دي وضعیت به هم در سره شریک کړو. همدارنګه په خوست کې به یوې دودیزې مشاعرې ته ورشو چې ځوانانو پکې خپل شعرونه او ادبي ټوټې ویلي دي. همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په جګړه کې د روسي او تلفاتو جزئیات هم در کړو. د سپورت ډګر ته به هم ورشو. مطلب هم شته. مزیم غواړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشه. په دې خبری مجله کې مو زه فریده سیال د تای روشانه او وقا پایکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسؤلو عائله پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو کې هغه افغان سوداګر هم شامل دي چې پاکستان کې فابریکې او لوی کاروبارونه لري. خانجان علي کوزي ازادي راډیو سره خبرې کوله. د پاکستان په څلور صوبو کې د افغانستان سوداګر شاوخوا 400 لوی او وړي فابریکې جوړ کړي دي چې په دومره لوړه کچه شتمني به افغانستان ستان ته پاسانه و نه لیکدول شي. ورزو سنا ککړه ته چې په دې اړه نور تفصیل لاکړي.
له پاکستان څخه هر ورځ د افغان کډوالو په زور ایستلو د دوام ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان کوزی ویلي له افغان کډوالو سره به هغه افغان سوداګر هم وایستل شي چې پاکستان کې فابریکې او کاروبار لري. نوموړي موږ سره په خبرو کې وویل پاکستان کې افغان سوداګر په بېلابېلو سوداګریزو برخو کې فعال او اغېزناکه ونډه لري. هغه وویل افغان سوداګرو د پاکستان په څلورو صوبو کې شاوخوا 400 لوی او وړې فابریکې جوړې کړې دي. د خانجان الکوزي په ډکو په لاهور کې د وړیو او نورو خوراکي توکو لوی فابریکې هم شته چې په خبره یې پخوا هم دوی له ستونزو سره مخ ول. نوموړي دا هم وویل دوی د طالبانو له حکومت سره همغږي کړې او هڅه کوي چې د افغان سوداګرو شتمني افغانستان ته راولېږدوي، خو وایي په لږ وخت کې دا کار ممکن نه دی. ښاغلی الکوزی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې افغان سوداګرو ته وخت ورکړي تر څو دا ستونزه حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې بی بی سي د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر له قوله په خپل یو راپور کې ویلي افغان کډوال یوازې تر 50 زره پاکستاني کلدارې او دغه شان 50 زره افغانۍ له ځان سره افغانستان ته لېږدولی شي او د ډېرو پیسو د لېږد په اړه د پاکستان حکومت پر یو سیستم کار کوي. په ورته وخت کې هغه افغان سوداګر چې پاکستان سره راکړه ورکړه لري د افغانستان سوداګرو د شتمنیو او کاروبار پر خوندیتوب اندېښمن دي. افغان سوداګر حاجي امین چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کوي موږ ته وویل چې پاکستان کې میشته افغان سوداګر به له ناچارۍ خپل کاروبارونه خراب او فابریکې به په نیمه بیه وپلوري. داسې افغان سوداګرو د راستنېدو او په خوندي ډول د هغوی د شتمنیو د رالېږدولو په اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري؟ په دې اړه مو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد وپوښتل، خو له ژمنې سره سره یې تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د افغان سوداګرو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان حکومت لخوا ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. د هغه وخت چې د پاکستان حکومت په زوره د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، هر ورځ سلګونه افغان کډوال افغانستان ته راستنېږي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرون د تورخم دروازې له لارې 1315 کډوالې کورنۍ راستنې شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې په تېرې یوه اونۍ کې شاوخوا 3000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هېواد ته راستانه شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس بیا د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري یا UNHCR په حواله ویلي دي چې د رواني اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې لسګونه زره افغان کډوال له پاکستانه وتلي دي.
سنا کاکړ وا چې په پاکستان کې د هغه افغان سوداګرو په اړه باندې چلته دوی کلونه پاتې شو او همدارنګه تاسو سرمایه لري چې دوی به په لنډ وخت کې څنګه وکولای شي افغانستان ته را انتقال کړي. موږ سره جزئیات شریک کړه. لبل پلاوه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو روستي مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. پاکستاني چارواکو له هغې راهیسې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه اعلان کړې په هغه هېواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي. په دې اړه نوریاس نوري په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له مرستیال میوند علني افغان سره مرکه کړې ده او په پیل کې ورنه پوښتنه کړې ده چې تر اوسه پورې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
زمون شخصي معلومات دي او دغه معلومات مونږ لرو چې تر اوسه پورې تقریبا اته لکه مهاجر قانوني اسناد نه درلودل. دا تیرو یوه نیمه یا دوه میاشتو کې له پاکستان نه وتلي دي افغانستان خواته تللي دي او په عمومي توګه دا یو مشکل ده. ټول مهاجرین چې دلته دي شرایط ډېر بد شرایط اوسي په اساس وخت کې او جنجالونه او ژوند په خطر کې دي. راغلي دي په پاکستان ته راغلي دي شاید یو دېرش فیصد یا څلوېښت فیصد په نهایي کې مهاجرین اسناد ولري دي په زرهاوو کسان چې دلته مونږ دي ټول په دغه تشویش کې دي. هیڅوک هم نه پوهېږي دوی سره به څه کېږي.
یو خو د تشویش موضوع ده. تاسو خپل د مرجع د مسول په حیث باندې موڅه کړی دي مثلا د دې لپاره چې د افغانانو د کډوالو د افغان مهاجرینو ستونزې الته علني کوي چارواکو پورې ورسوي نور واغه مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري د بشري حقوقو نورو ډلو ته په څه ډول څه مو کړی دي.
موږ تقریبا درې څلور خاطه موږ د ملل متحد دفترونو ته د یونیچار ته او په حساب شارت د پاکستان د صدر اعظم صاحب دفتر ته وزیر صاحب داخلیت دفتر ته د مهاجرینو وزارت ته د ټولو مجلس سه موږ خپل د دوه ورځې مخکې فزیکی لاړل ما او د خاتون مخبل دي ته وسپارل او د خپل د مهاجرینو مشکلات مې ته بیان کړل.
کومه نتیجه ورکړې ده یا تاسو ته زبانی څه ویل شوې دي چې دغه ضرب الاجل به وزن دیږي تمدید به کی کڅنګ
د مخبل په خپل ټول کوششونه کړې دي دغه د ثقافتي وعده موږ چانه درا کړې باوجود چې د 4 شنبه په ورځ د باندې استه چې د 4 شنبه په ورځ موږ وعده کړې چې پاکستان د مهاجرینو وزیر صاحب موږ سره غږیږي او موږ سره به کینی د شورا رهبری سره چې په وګ کسان موږ کې نمونه واخیستل ټلیفون نمبر واخیستل وایسته سره موږ څنګه وو تاسو سره خبري وکړو. متاسفانه د مثبت خبر موږ نه لرو تاسو سره شریکو چې شورا ته وعده کړی چې موږ سره کومک وکړي او موږ همکاري وکړو.
د خپل د پاکستان د چارواکو له خوا د دغه پریکړې د عملي کېدو لپاره پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. څه ویني تاسو وضعیت څه ډول دی؟
به نه هاته زیات فشارونه دي. یو ډیر مهم فشار به زه درته وایم چې دا اکثر دوی ټي وی نه چې پولیس موږ ډیر زوري سي خپل پیسو له خاطره موږ په دغه شهره کې ژوندۍ کوو. زه خپل د شهره کې ژوندۍ کوم په 2017 کې د ملټي ګاردن د تر موږ ژوند کوته با ته د داخل تر راځي سي په قناق د شپې د ماخا مخصن سهار مازیګر افغانان ګرکی او بیچارګانان نه پیسې اخلي سي. حتی بعض افغانان بیچارګانان اسناد لري خو اسناد څوک ویزا او دائم بعض وخت لري بجټ کني لکور نه دیبان دی روځي د کور د تګ اجازه نه ورته ورکي. اما خپل چانه 2000 چانه 5000 او چانه 6000 روپۍ اخلي سي. پولیس موږ ډیر زوري سي چې هغه افغانان چې کور نه بیرونه او سودا او شپ سي وځي دائم کو ویزا او پاسپورت یې بجټ کني دومره وخت نه ورکي چې خپل ویزا او پاسپورت راوخلي.
افغان صاحب اوس دوه ورځې پاتې دي. تاسو د سهیلمن یاس چې دوی به دغه خپل پریکړه بدل کړي یا به دغه مهلت وزندوي؟
موږ دغه نن مقام هم یو غټه غونډه لرو چې د اسلام آباد د مختلفو ځایونو د مشران راغوښتي دي او سره کینو د مشکلات سره لټو. په عمومي توګه موږ امیدوار یو چې د ملل متحد له خوانم څنګه چې موږ خبري وو پاکستان د دولت ویل سوي چې د خپل دغه تصمیم دی وګرځوي او بیا د څنور مخبر کاندي خیبر پختونخوا کې دغه بعض پښتانه مشران هم پاکستان دولت سره په ارتباطاتو کې دي او زه ویلې دي چې دغه باید د ماجور ته وخت ورکړل شي. صاحب دا نن ماښام موږ سره یو غټه غونډه لرو چې وګورو څه کولای شو. توکل په خدای.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوند علني و چې نوریاس نوري سره یې په اسلام آباد او په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې وي. ازادي راډیو سبا په همدې تړاو باندې چې په پاکستان کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي او آیا پاکستان به له دغې خپلې پرېکړې چې دوی ټول غیر قانوني افغان کډوال چې شمیر یې له میلیونونو اوړي له دې هېواد وباسي دا پریکړه بیرته واخلي وکنه. سبا ته په همدې وخت باندې د ازادي راډیو په خبري مجله او نورو پروګرامونو کې په دې موضوع باندې ځانګړي بحث لرو. همدارنګه تاسو کولی شئ چې دغه بحثونه د ازادي راډیو پر فیسبوک یوټیوب او همدارنګه پر رادیو کې هم تعقیب کړئ او کولی شئ چې موږ ته خپل ستونزې د واتس اپ لاري پیغام هم کړئ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوس په هرات کې د تیر شپې زلزلې ته ورشو. په هرات کې د تیر شپې زلزلې او زلبیا ځینې کورونه نړولي او خلکو ته مالی زیانونه نړولي دي. د امریکا متحده ایالاتونو جیولوژیکي سروې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي دي تیر شپه نږدې 19 بجې د رختر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیز لړزولی دي. که څه هم طالب چارواکو په هرات کې د تیر شپې د زلزلې د ځاني او مالی زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه کې خلک وایي لا ډېر ویرېدلې دي او یو شمېر نیمه نړېدلې کورونه چې تیرو زلزلو تخریب کړي وو لا پسې ویجاړ شوي دي. ورزو له سیمې څخه سنا کاکړه دا راپور چمتو کړی دی.
د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د تېرې شپې زلزلې یو شمېر هغه کورونه چې په پخوانیو زلزلو کې نیمه تخریب شوي وو بشپړ ویجاړ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو جیولوژیکي سروې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي تېره شپه نږدې 19 بجې 20 دقیقې د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیځ لړزولی دی. طلب چارواکو په هرات کې د تېرې شپې د زلزلې له امله د ځاني او مالي زیانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په سیمه کې زلزله ځپلو بیا وویل د تېرې شپې زلزلې ټکانونه زورور وو او دوی یې بیا مجبور کړل چې له خپلو کورونو ووځي. میرمن حیدری چې د تېرې شپې په زلزله کې کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی، موږ ته یې وویل د پخوانیو زلزلو له امله یې د کور دیوالونه درز شوي وو، خو د تېرې شپې زلزلې یې کور بشپړ ویجاړ کړی دی. وروستیو درې اونیو کې په هرات ولایت کې درې زورورې زلزلې شوي او تر خوا یې ډېر شمېر نور ټکانونه هم هېڅ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې تر 1500 څخه زیات کورونه چې ډېری یې د هرات، نیمجل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا ډېر زیانمن شوي دي. هغو په داسې حال کې چې په هرات کې هوا سړه شوې ده، لا هم ډېر شمېر کورنۍ په خیمو کې د سړک پر غاړه او په ولسوالیو کې په ډګونو کې شپې ورځې تېروي او له ویرې خپلو کورونو ته نه ستنېږي.
سنا کاکړه وا چې په هرات کې د تیر شپې د زلزلې په اړه باندې چې تیر شپه په هرات کې یو زلبیا زلزله وشوه، موږ سره جزئیات شریک کړه. خو د بل پلاوه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې په هرات کې په زرګونه زلزله ځپلي کسان بهر په سړه هوا کې ویده کیږي. دغې ادارې په خپل شبکې کې نن لیکلي دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا حیا لپاره اسراري مرستو ته اړتیا لري. هرات ولایت له درې اونیو راهیسې د زلزلو او د زلزلو د ټکانونو شاهد دی چې ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې نږدې 1500 کسان په نتیجه کې مړه شو، شاوخوا 2000 نور پکې ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په هرات کې د تیرو درې اونیو زلزلو له کبله څه باندې 1500 کورونه ویجاړ شوي دي، چې دغه کورونه تر ډېره برخه یې په زندهجان او انجیر ولسوالۍ کې وو. د افغانستان نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. له هغې وروسته چې د اسرایلو صدر اعظم په غزه کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړ، نن هم د اسرایلو جنگي الوتکو پر غزې هوایي حملې کړې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله بېلابېلو ادارو د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر غوښتنه کړې ده چې دغه تاوتریخوالی باید سمدلاسه کم شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي، د ایران ولسمشر او نورو چارواکو هم د دې جګړې په باب څرګندونې کړې دي. تفصیل په دغه راپور کې درته لرو، خو دومره باید یادونه وکړم چې نه یوازې دا چې په غزه کې جګړه روانه ده، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په بېلابېلو هېوادونو کې د دغې جګړې پر ضد باندې تظاهرات د فلسطینیانو په پلوي باندې روان دي، او د برېټانیا په پلازمېنه لندن، په ترکیې په استانبول او په نورو لوی ښارونو کې هم د دغې جګړې په ضد تظاهرات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې ګورو. وورو
د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار د غزې یو لوی روختون ته څیرمه هوایي حمله وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه روختون له هغو ناروغانو او هغو لزګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته یې پناه اخیستې وه. اسرائیل ویلي چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړې او له ملکیانو یې غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وژونکې جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غوښتنو سره سره د جګړې شدت کم سوی نه دی، او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن یکشنبه خبرداری ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمنډو ته د سفر پر مهال ویلي تر دې شیبې په غزه کې وضعیت د خرابې خوا ته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیواله ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. هغه لیکلي چې واشنگتن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نه زغمل کېدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په داسل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله شوي ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان وو ووژل او 210 نور کسان یې یرغمل کړل اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبری اژانس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې راهیسې چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل شوي 300 زیات کسان وژل شوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې.
و موردل چې په اسرائیل په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له کبله د یو بشري بحران او نورین د رامنځته کېدو په باندې خبرداري ورکړل شوې ده. تر اوسه په دغې جګړې کې څه باندې 1000 فلسطینیان وژل شوي دي او په زرګونو نور ټپیان دي. د دغې جګړې جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو .com د شیبه په شیبه وګورئ. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ساحل سب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو ته وایي چې سبا افغانستان په نړیوال جام کې لوبه لري. د دغې لوبه په اړه ته وایي او نور د سپورت په ډګر کې کومې بریاوې افغان لوبغاړو د افغانستان په نوم کړي دي. ساحل سب ساحل صاحب موږ ساسي غږ نه لرو. فکر کوم چې ساسي مایک کې څه ستونزه ده که مایک مو آن کړئ چې موږ مو غږ واورو. مګ په کوشش وکړو چې ساحل صاحب ته بیرته ورشو هغه یې لزان سره ولرو. ساحل صاحب که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ. فکر کوم چې ساحل صاحب په اړیکه کې څه ستونزه ده. وروسته به ساحل صاحب ته ورشو. اوس به خوست ته ورشو چې په تڼۍ ولسوالیو کې د امن کلتوري مقام تر سرلیک لاندې مشاعره جوړه شوې وه چې پکې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. ورزو دا راپور ګورو بیا به ساحل ته ورشو.
تر سوچتا پس گندل نسم نانا زبتر هغی پور غلی نسم
دا اکتوبر پشپگیشتمه دا خوز دا ترنه یو اردان دا درگی تاریخی سیمه ریاض ولسوالی دا خاروالی پوبرنه دا امن کلتوری ماخام پنون دا لزبون و شاعرانو او دا شیر و عدب دمینوالو پگرون دیوی آزاد مشاعره کربنه و هم
نوم نه ملومی ګامن کلتوري مخام چې پیغام یو میسج خلکو ته مونږ دا ورکو چل خمزه ګلته پسیمه منطقه کې امن امنیت ته هیڅ فیر او ډار نشته او تر څنګ د سیمه منطقه کلتور د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سیمه منطقه کلتور نور ولسونو ته وړاندې کوو نندرې ته وړاندې کوو.
د امن کلتوري مخام ته د خوست د بیلابی روسی مسربېره د پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر روڼ او شاعران هم ورغلي ول چې دا ډول راټولېدنې د خلکو د لرغوني کلتور او یووالي ښکارندوی یو بللې.
د افغانستان په خلکو کې مینه ده یووالی دی بازو که خلک دی او دغه شان دغه رقم ته محفلونه دغه شان ماخامونه دا نړۍ ته ثابتوي چې مونږ په خپل منځونو کې یووالی لرو مینه لرو او اتفاق.
یاد دیوی لویا پکتیا په ځانګړي ډول د خوست په بیلابیلو سیمو او قومونو کې شپنی بندارونه مشاعرې د لغاتو مقابلې اوږده نکلونه او نورې تفریحي برنامې له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او په یو څه نوي بڼه د هماغو مجلسونو او بندارونو تسلسل اوس هم روان دی.
و مورد چې په خوست کې یو شمېر ځوانان راټول شوي وو او دودیزه مشاعره یې جوړه کړې وه خپل شعرونه یې پکې ویلي وو. اوس به ورشو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب بیا هم ستړی مشي که تخنیکي ستونزې مو حل شوې مهرباني وکړئ د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه راته وایي. سل صاحب متاسفانه چې به هم موږ تاسو غږ نه لرو، تاسو مایک مو آن کړئ نه پیږم چې ستونزه به چرته وي، موږ تاسو غږ نه لرو. یو ځل به بیا هڅه وکړو ساحل صاحب ته بغور شو که د دوی غږ سم شوی وي. مهرباني ساحل صاحب. فکر کوم چې سایل صاحب موږ غږ نه اوري. سایل صاحب موږ به هڅه وکړو چې تاسو بیرته راواخلو، خبرې درسره وکړو. اوس به په چین کې د هغې هنرمند په اړه درته جزئیات درکړو چې دا هنرمنده د بوري بیلابیل هنري اثار جوړوي. دا چې له بوري څه ډول هنري اثار جوړیږي په دې راپور کې ګورو او اورو.
په چین کې یوې کم عمره هنرمندې د بورې پیسټری یا سانجکو جوړولو په کمی سیالي کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. دا په نوې نسل کې د پخلی کولو سره شوق، جذبه او مینه څرګندوي. له بورې یا چینی د شیانو جوړول یو هنر دی چې ډیر پیچلی دی او د خوړو قابل اعلی نمونه پکې جوړیږي. د دې کار ماهرین د بورې د جوشولو، ګرمولو، راخکلو او ورته د نازکو مجسمو او سنگارونو شکل ورکولو لپاره تکنیکونه استعمالوي. د بورې د پیسټری یا د سانجکو راخکلو کار یو ځانګړی هنر دی چې یو خاص درجه حرارت ته ضرورت لري سو چمکدار شکل یې پر ځای پاتې شي. یو ځل چې دا کار پوره شي نو بیا ورته مختلف شکلونه ورکول کېدی شي. لیو چې د تجارت زده کوونکی ده، اوس د دې کار یوه ماهره هنرمنده ده.
کله چې زه وړم نو خواږه او کیک خوړل مې ډیر خوښو. چې څنګه زه لویه شم، ما به په خپله په کور کې فیرنیانې جوړولې. زما له کالج نه د 2013 کال په پای کې د خوږو کیکونو جوړولو په صنعت کې دوه نړیوال اتلان ووتل. وروسته زه خبر شوم چې د مهارتونو یوه نړیواله سیالي ده.
لیو په هغه سیالي کې برخه اخیستونکې یوازینۍ جینۍ وه چې د پخلی کولو له ښوونځي څخه نه وه. لیو وای چې لدې کار سره مینه وا، خو ځانګړې تربیت یې نه واخستې، نو ځکه د سیالي لپاره ډیر مهنت وکړ.
هغه میاش ما یوازې د ګلابو په جوړولو توجه وکړه. ما د شپې تر ناوخته کار کاوه. کله ناکله نیمایي شپه، حتی د شپې یوې یا دوو بجو پورې به ورته ناستوم. ما قوي هوډ لرلو او ځان ته مې ویلي وو چې دا لا د مخه یوه لاسته راوړنه ده.
لیو چې مخکې ورته له بورې د ګلابو جوړولو کار سخت و، اوس په 15 منټو کې یو ګل جوړولی شي. د هغې لاسته راوړنې هغه وخت وځلېدې چې په نړیواله سیالي کې یې هنري نمونه د توجه مرکز وګرځېد او پکې یې وګټله.
و مورده چې په چین کې څنګه یو وی پیغلې له بورې څخه هنري اثار جوړو. په پای کې هم ورزو ساسي پیغامونه ورو په همدې سره زموږ د پښتو خبرې مجله موندل ته پاتې رسېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ریڈیو ټول قدمونه اړین کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه داسې په دې څو ورځو کې زیات تلم د واشیر غرنی سیمه یا کومه سیمه کې چې ډېر زیات کوچیان دغه سیمه ته زیات لرم. باور دې وسه چې دغه کوچیان او هغه کسان ساریو لرونکي کسان هغه کمالداران کسان چې مالونه لري ډېر زیات د پستونځ کې وایي او داسې ژوند دی. باور دې وسه چې سړی فکر تا کې ځکه چې یو د مالونه یا د سروې لپاره وبنه ساوبل وچکلې هلمند واشیر سوریس د ډیره زپله د پخاپ پرتله باندې. نو بس دوی اریان دي چې وسته ډول خپل مالونه د چدي د ټول غاړي ته ولیدل دي او دته ورختا دي چې ډول وروز چې ډول به تر کال کې دا چې جمعیم را روان دي. جواری راغوي د پاره نسته، کړي بیا پخې یا پروډونه چې داغو د پاره نسته. نو د ډیره کسانه دا غشتنه و چې باید حکومت و دې ته پام درنه وکړي. ډیره ځاته مننه ژوند دی وس.
السلام علیکم. ما دی کرکټ مبارک ټول افغانستان ملت ته وایم او بل چې موږ باید هر ډګر کې کامیاب او سرلوړي اوسو. او یو خواهش مې لایم اسلامي امارت چې دا چې مقصد د افغانستان ملي بیرغ بیرته وړاندې کړي، دا تنهایی دی په کپنو باندې نه کېږي. او بل مې دا خواهش ده چې تنها کرکټ نه ده، موږ باید تعلیم په حصه کې هم دغسې پیشرفت ولرو. هر څه نور دنیا ګوره، ټانګونه، تیاری، توشکان، مزایل، هر څه جوړوي. موږ هېڅ شی نه لرو، موږ هر څه پخرید یو. باید موږ مکتبونه جوړ شي، موږ مکتبونه شروع شي، د موږ خوندې ډاکترانې چې موږ مریضان نه باید خارج ملکو ته ولاړ شي. دا مې هیله ده او دا مې خواهش ده. خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.